په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی په مو کې د دې سات خبرونو ته شمس عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشې شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهارشنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی او هیله ده چې نن سهار یعنی نن پنجشنبه به دی و کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت یوه اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی خوشې او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د اورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دېرش ملي مترو پورې ورسېږي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر پنځوسو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د هغه خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې و درا غورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یو ګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د ټویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. یوګینی امپریګوژین هم د مسافرو په لیست کې دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د خبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د ټانګ ښار د پولیسو مسؤول آفتاب عالم د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون سهار پر دغه پولیس ډزې وکړې چې هغه پکې وژل شو او یو عام وګړی ټپي شو. آفتاب عالم وایي دا د ترهګرۍ پیښه ده چې پکې پولیسو د ښکېلو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات پیل کړي دي. پر پولیس د برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د اګست په یولسمه د ټانګ په منځ کې وسلوالو یو قبایلي مشر او د هغه ساتونکی وژلی و. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د پنځوسو اوریزو لوبو د روانې لوبلړۍ دویمه سیالي ترسره کوي. لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په دو بجو د سریلانکا په مهندراجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالي پاکستان ته بایللې ده. په یو بل سپورټي خبر کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د ولسو کلونو ځوانانو ملي لوبډلې ایران ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د مرکزي آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره شو افغانستان د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمه کې یو یو ګول ترسره کړه او په دې سره د ایران پیاوړې لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړې په هدف د متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤلانو پرون چهارشنبه دغه نجونې د کابل له هوایي ډګره بیرته راوګرځولې چې په ظاهره لامل هم د محرم نه درلودل یاد شوي دي. د الهبتور ګروپ مشر چې د غونجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي غوښتنه کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام له سره غور وکړي. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګره یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې غبرګونونه پارولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو له کچې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان له زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګه هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پرېکړې لاس په سر شي او د نجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتی بللی او پر ایکس شبکه لیکلی افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنیو لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله، خو هند بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپله سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغو یو شمېر نجونو چې د سفر مخه یې نیول شوې ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرم هم درلود، خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغو نجونو ته د الهبتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الهبتور چې خپله یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الهبتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلې او له هغوی یې غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
زه نن په دې پریکړه ډېر مایوسه یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري، دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې دې ګام یې د ګڼ شمېر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویلي تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمېر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکي بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي نو د شرایطو برابرول یې د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو اوري د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین وژل شو. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د تویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې انسپار وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې روسویتسیا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نومونه پکې شامل دي د یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپور و که نه. د هوایي چلند ادارې د هوایي ډګر په حواله وویل چې پریګوژین او د واګنر قومندان د میتری اتکین په الوتکه کې د اوو مسافرینو په لیست کې شامل دي. د هوایي چلند ادارې ویلي په الوتکه کې دوه پیلوټان او د الوتکې یو ساتونکی هم سپاره وو. روسویتسیا وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هوایي چلند فدرالي ادارې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د فدرالي هوایي ترانسپورټي اداري کمیسیون د فدرالي هوایی ترانسپورت اداري کمیسیون د پیښې په ځای کې لومړني عملیات پیل کړي او د عملیې د روزنې د الوتکې د تخنیکي حالت د الوتنې په لاره کې د هوا پیژندنې د وضعیت د الوتکې د پورته کیدو لپاره د چمتووالي د چارو او د ځمکنۍ راډیو د تجهیزاتو په اړه د حقیقي موادو او شواهدو راټولول پیل کړي دي. کرملین او د روسیې دفاع وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې پریګوژین او اتکین دې په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو په واګنر پورې تړلي تلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګری زون چینل پریګوژین یو اتل او وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی وي. بایدن وویل زه په واقعیت کې نه پوهیږم چې څه پیښ شوي، خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه په روسیه کې داسې ډېر څه نه پیښیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاس ونه لري، خو زه دومره نه پوهیږم چې اوس ځواب ولرم. دغه راز د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکا وویل بیلاروس به د پریګوژین تشه احساس نه کړي، هغه هیواد چې ګمان کېده د پوتین د واکمنۍ په وړاندې له وسلوال پاڅون وروسته به پریګوژین د هیواد ته چې د دې ډلې وسلوالې هلته د بیلاروس د وسلوالو ځواکونو ته د روزنې په هدف په کمپونو کې ځای په ځای شوي وي تللی وي. هغې په خپله اکس شبکه کې چې پخوا ټویټر نومېده پریګوژین قاتل بللی او ویلي دي چې خلک به یې په همدې نوم په یاد ولري. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز تیره میاشت ویلي و چې پوتین به ښایي له پریګوژین نه غچ واخلي، هغه چې د اسپرین امنیتي فورم ته چې د جولای په 20 خبرې کولې وویل چې پوتین د چا عمل بې ځوابه نه پرېږدي. د امبرایر په نوم برازیلي شرکت چې راغورځېدلې الوتکه په دې بیخه کې ښکېله وي وان ویلي چې دا پر روسیې د نړیوالو بندیزونو سره سر خوري. د هوایي چلند د نړیوالې ادارې د ویبپاڼې له مخې لیګسي 600 الوتکې په 2002 کال فعالیت پیل کړی و او تر 2000 کال پورې چې تولید یې ودرېد دا ډول نږدې 300 الوتکې تولید شوي دي. د دې ویبپاڼې په وینا په دې موده کې دا ډول یوازې یوه الوتکه په 2000 میلادی کال کې په برازیل کې رالویدلې و. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د جون په 24 د لن مهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار ونیو. د موسکو پر لورې وسلوالو حرکت کړی و چې په 200 کیلومترۍ کې تم شول. د دغه پاڅون په ترڅ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل شوه او په ټولیز ډول د روسیې د هوایي ځواک 14 پرسنل ووژل شول. دا د پوتین لپاره د هغه د 2 لسیزو په واکمنۍ کې تر ټولو جدي ننګونه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په واورئ چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو مشرانو او د فضایي چلند پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضایي بېړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې ډلي ته مبارکۍ ورکړې دي. د هند دغه فضایي بېړۍ پرون چهارشنبه په محلي وخت ماښام مهال د سپوږمۍ د سطحې په جنوبي برخې کېناسته. له دې سره هند لومړنی هېواد شو چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې یو څېړنیز ماموریت پیل کړ.
پرون ماښام د هند په وخت 6:04 وي چې د چاندریان 3 په نوم د دغه هیواد یوه فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې ښکته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د دغه هیواد ډیر پوهان د هوایي چلند په مرکز کې غونډ شوي وو چې د فضایي بیړۍ د ناستې صحنه وګوري. د هند فضایي چلند یو کارکونکي د چکچکو او شور او ځواک په بدرګه د دغه ماموریت د بریالیتوب اعلان وکړ او ویل هند سپوږمۍ ته ورسید.
سافټ لاندینګ آن د مون، انډیا از آن د مون.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي چې د خپل هیواد درې رنګه بیرغ په لاس کې وو، دغه حرکت د نوي هند د بریالیتوب غږ وباله.
مې 140 کروڑ دیسواسیو کو بھی
دا یوای دغه بیساری شیبې مبارکی خپل 1.4 میلیارد وګړو ته وایم. د پوهانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې نن چاندریان فضایی بیړۍ د سپوږمکۍ په جنوبي قطب کې ښکته شوه، هغه ځای ته چې تر اوسه د نورې نړۍ خلک نه دي تللي. ټاکل شوی چې دغه فضایی بیړۍ به 2 اونۍ د سپوږمۍ په همدې برخه کې فعالیت کوي او د سپوږمۍ د همدې برخې د عناصرو د ترکیب څېړنه به کوي. هندي پوهانو ویلي دا کار به دوی ته وړتیا ورکړي چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب د کنګلي اوبو په اړه څېړنه وکړي. چاندریان کلمه چې دغه فضایي بیړۍ ته کارول شوې له سانسکریت ژبې څخه اخیستل شوې چې د ګرد سپوږمۍ معنا ورکوي. دغه فضایي بیړۍ چې شپږ عرابې یا ټایرونه لري د تېرې جولای میاشتې په 14 د هند له جنوب څخه فضا ته وتوغول شوه. د هند د پټرولیم وزیر هاردیپ سنگ پوری د سکانو په یو معبد کې د دعا پر مهال ویلي، هند اوس نه یوازې په اقتصادي بلکې په علمي او ټکنالوژیکي ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري. د روسیې ولسمشر او د نورو هیوادونو مشرانو هند ته دغه ماموریت مبارکي ورکړې ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فضایي پوهانو د سپوږمۍ په تیاره او کنده کپره برخه کې د هند د فضایي بیړۍ ښکته کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. تر دې وړاندې روسیې او خپله هند هم د سپوږمۍ دغې برخې ته د فضایي بیړۍ د استولو هڅې کړې خو بریالۍ شوې نه وې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نورو نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکې ثریا رسم استلې.
دا هغه مېرمن چې خو ستای کار کړی وو، بل خو ته ما دی وی مېرمن یم زمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پری شي دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخې دي، که د بزګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پیداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هېواد کې د وطن احساس، د هغه هېواد کې ملي هویت مسله ده، په هغه هېواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هېواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک یعنې موږ اوس نه راټول شوي، په یو قانون باندې نه راټول شوي، دا کې تله پخانه ده او د خلکو له پخوانو قربانۍ ورکړي دي. او دا یوه خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقو زیات ده، چې وشي کولی خلک د تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغومره تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی دا خو تولید د تېرې زمانې ده. نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دی چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سوي، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ وځي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاکې ناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې خاطر چې ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. یعنې دا یو فرصت دی چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر وکړي. د دې د اندې په اړه څومره د ما ځوان باندې دا تاثیر لري، که زه په یو بل ملک کې پیدا شوی وای، زه به څنګه وای، څه صحیح نه ښه دي، څه خراب دي، څه سمېدل شي، پخوانو خلکو څه کړي، زه څه کوم. یعنې انسان فکر نه کوي چې دا یو سمارق دی چې نن لازمه کې نه راوتی.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستان بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سلو څلورمه کلیسه سږ کال د امریکا د متحد ایالتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحد ایالتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایبن پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسي پرګو کې، د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولې وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي، په دوی کې وهم د افغان شوسو د انلاین ادبي بهیر ځوان غړي سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د شوانځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 144مې کلیزې په ویاړ د ملکې سوریا انزور استلې دی. په دې اړه به نور لدوی خبر.
دا هغه مېرمنه وا چې د غازی امان الله خان سره څنګه په څنګه د افغانستان آزادۍ واخستل د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړه او دا د ملکه سوریا د لومړی ښځه وا چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کې خوده او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ او دا سیوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودنې کې هم و. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیما لیدلی دي زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي سوي دي خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي سوی.
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې استلی دي د ملکه سوریا مې استلی ده چې ما اوس نوې شروع کړې ده یو میاستو دوونه کې د ما دومره وخت نه کېږي او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی خو فقط ما اوسه پرې ده دوه استلی دي.
د ملکه سوریا رسم سې دی ویست څه فکر دی وکوسه د څه احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلای ده مخصوص ورته وکتل عینن د سشکاری دوله ملکه سوریا
ما اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم را باندې ګران دی د موږ له مشرانو څخه دی خو ملکه سوریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلې چې هغه لکه چانه درس مکړی ما اوس پورې انځور نه درېدلې او ما وختل ډیره خوشاله وم چې ما دې هغه انځور رسم کړ په واقعیا ما هغه قلم سره رسم کړ دا مې احساس و ما زه کولای سم چې نور څه هم رسم کما او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان مېرمنو ژوند ژوند انځور کما او د دې ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هیلي دا ټول په خپل هنر کې ټولین ته وړاندې کړه.
تاسو رسامي له څنګه زده کړې ده؟
زما لیک لیک په یادی کې چې کوماري به مې لاس یا کتابچه باندې ناخوده یو څه وستلی وو خو نور کتابچه به مې هر پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم استلی وو هتا د امتحان په ورکو باندې مې سوال تر مې دي چې سوال تر سي دي جواب په فکرو ما خو یو څه به مې رسم کړی وو او طالب او ستاره ته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه او بل داسې تختی کله کله بس تختی ته چکه سومه غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې پکې پرېښوه مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغېدل شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان تللی.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتره لرې دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شچې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وایي چې لبند امیر یو شمیر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی اریز زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپله علمی سفرونه یا د هېواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه له یوې خوا د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعی دوی د منطقه یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عنعناتو سره آشناکي او له بلې خوا دوی چې کله د هېواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هېوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هېواد لپاره په یوه با افتخاره وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هېواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کې چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 80 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له 80 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نشي کولی چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په دریو ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، کرغې بند او د کابل جوبن او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملاً د ایکوتوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواستی ما را قبول کرده و اولین سفری ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعد از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مزامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملاً موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمی سفر ته خوشاله وو. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري، دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سروېګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظري وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې شي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانۍ کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 1401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اورېده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. ښاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټرۍ سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده، د هغه د وجې نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده، هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی دا چې پاکستان کې کم صحافیان یې هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه واسه په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم څوک کنټرول لا هغه یا د پاکستان د صحافیانو ده او یا د فارن حکوم ویسټرن جرنلستان دي هغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویلی شي په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکانومي یوه لویه ذریعه ګرځول شوې ده. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وې او د هغې حکوم چال چلند ده پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته څلوېښتو پنځوسو کالو کې کوم رپورټنګ ده هغه د افغان جهاد نه ونسا څه کوم ته افغان جهاد ویلو هغه وار آن ټیرر د دوو جنګونو کې سهم شوي دي په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه هغه ما شریک کړي دي په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو د څلوېښتو کلونو ته اشاره وکړله او په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوو لسیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت و په هغو وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده؟
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپرې اوس لیکلي دي. هغه یو بل ټاپک ده، دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلي چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ده دا دبنې هم ذکر کوم، په دبنې دوه زما تحقیقي مقالې روانې دي، امید لرم چې دوه درو میاشتو کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي طور باندې دا چکم د پرمختګ دور په دبنې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلي دي هلته کې دا زیات تر د وار آن ټیرر او د هغه جنگ په حوالے باندې کم رپورټنګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. غیب پاکستان افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل،
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص طور باندې زکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکون په دې سیمه کې مشتري او هغه افغانستان د تلو هغه رپورټینګ کړه دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده، د دویم حصہ ما تحقیق روان ده، دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکون دا اوس د شل کال دا سکون په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنلستان په دوه وخت سکون د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس ریفیوجی ژوند تی رہی هغه سره هم زما انټرویوز دي. خو دا د کتاب دویمه برخه دا سکه لا چاپ شوی نه ده.
د پاکستان اړخ ته کراشم، په پاکستان کې د تور سایډ یا ډارک سایډ تاسو څه ښکارا سره؟
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې د تور سایډ په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی ده او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ده چې هغه د دفاع لپاره ای، بلکې ما رنیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی اچولی وو. هغه نه پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکله پاکستان وجود کې راغلو بدل تک د امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع. په هغه کې دلته کم سیاست او د هغه د لاندې کم جرنلزم کېدو په هغه باندې زما ډېره توجه ده. بیا مونږ وکتو نولس سوه اتیا اویا کې سکم د سټریټیجیک ڈیپ پالیسیانې په طرز باندې یو سیاست دلته مخته شو ملټرایز سیاست او دغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پاتې شوی او دلته کې هغه سو کاک جهاد یا نام نهاد جهاد تا دی څنګه وده ورکړي ده لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به هلته به رپورټنګ کولو یو ون سایډډ دکې صحافیانو څه کوم کردار او ډېر یو خیس کې یو اړخیز کردار په دې باندې ما زیات تر روشنی اچولې ده.
د پاکستان هم تاسو یوازې همغه کلونه راخیستې دي چې د افغانستان مورخیستې دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی؟
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړی، خو ما لیکلیم دي په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه ما لیکلی ده. خو په افغانستان کې څه کوم عملیات کېدلو په افغانستان کې څه کوم جنگونه کېدلو نو یقینا خبره ده چونکې زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی؟
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یو نیم سو کلونه وشت کړی دی پکې. خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخکې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنلزم بنے اثر لرلو دلته کم قسم جرنلزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د بنے ماروشنی اچول پیرانو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکلنه دا گریٹ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د مال صافی د لینز نه کتلې دی ورته نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما په او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکون دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده. کله چې جنگ وي نو دلته کې د دو صحافیانو رزق وي په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنګونو کې څه کوم رزق ګټل شي هغه جنګونه مخته کوي هغوی ته ترقی ورکوي وده ورکوي نو دا هغه ډارک سایډ ده څه کوم ما د صافي د لینز نه کتنې کوشش کړی ده.
له ډاکټر اشرف څخه په مننې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلی دی.
پداغ لگیږي د پاشلی انجمن چراغ لگیږي پریشانی بسترما درا محدوده خوشبوی به پکم کوم باغ لگیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نوی چې نظر پکم باغ راغ لگیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر آزمایلې خدا غشي همیشه په زاغ لگیږي دکل غم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي لیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغلی لاروی څخه مننه. لشیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غصهناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دې په خپل درسونو کې تکړه وو. خو واړه خبره به هم ډیر ژر غصه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی، خو د الله هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه وروشیندلې. دی په دې کار ډیر غصه شو. زلمی ټیلا کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډیر پښیمانه وو. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نه شي، ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. مخکې به غصه هم شو غلای به و، وروسته به یې غصه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو، له زمري سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
د ماشومانو لپاره مو د لیمې ودان کیسه له دوی څخه اورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندرې ویل کېدې چې د زانګو سندرې به یې ورته ویلې. دا سندرې به میاندو، خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکه په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال آرزو زیارتوالي سره خبرې کړې. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پامانی کړی ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو چې خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی، مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګ سندرې روانې دي چې د نورو زده وي، چې په هغه کې د کشنیانو دپاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وي یا بیا نور داسې شیان را روانې چې کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې منډې چې دي کشنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله لړی لړی لو د تمر زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کشنیانو ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوس پورې هم رواج لري. او اکثر مندې چې دي په زنګو کې، تر زنګو له مخه کشنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوی یې
ښه. نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام سیال ځوان وي او دی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیرې ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. لدې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادېږي چې مشتبه مشخو شغه ټانو چې د نور کشنیانو ودی ته به مندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل و زنګې دی، نه شاخ و شورې دی، نه کل و رزې دی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنې دی، پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی، خو دا ماته اوس هم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کینل مسیان په غوځي کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې توري داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب
اثر باوجه دا و چې بیا با غښنې په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذب انسان وو، یو تهذیب یافته کس په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې بې مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې یا څو زره وکبرریانې دي ده چې هغه به د ذهن نشینه سولې چې دا دا په زوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری وازیا مانا شغافی اسمان I'm not.
ښایست د بخمل